پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اجرائیه رئیس عبدالله وایي د فساد پر ضد مبارزه کې کارونه شوي خو دا منو چې ناکامه پاتې و. د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې وروسته له هغه چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده پوځي عملیات پیل شوي دي. د پروګرام په دویمه نیمایي کې یو کلی زرغګونو رادیو ډراما ورپسې ژوندی بحث درته خبرو. خو تر هر څه مخکې په لومړۍ نیمایي کې خبرونه. ملالۍ بشیر وایي
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په بمباری کې د وسلوالو مخالفانو د درې قومندانانو په ګډون 8 کسان وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې که د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي هغه به د دې هېواد د رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادۍ سبب شي. بشپړه خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جنخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه لا روانه ده. د دې وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنیش نن ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ حمله وکړې او نیمه شپه یې وکړای سو ولسوالۍ ته ننوځي.
متاسفانه دیروز با سر حملات
دی وایي له بده مرغه د هغو حملو په نتیجه کې چې دوی پرون وکړې او اوس مهال د همدې ولسوالۍ دننه زموږ د ملي اردو، ملي پولیسو او د ځایي پاڅونونو کسانو د افغانستان له دښمنانو سره په جګړه بوخت دي. د ښاغلي رادمنیش په وینا افغان امنیتي ځواکونه په ساحه کې حضور لري او ډېر ژر به وسلوال مخالفان وځپي. د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې د بی پلوټ الوتکو په بمباری کې د وسلوالو مخالفانو د درې قومندانانو په ګډون 8 کسان وژل شوي دي. دا خبره د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې نن په یو اعلامیه کې خپره کړې ده. د اعلامیه له مخې دا حمله تېره شپه شوې او په وژل شوي کې دوه د وسلوالو د قومندانان شاه جهان او تازه ګل شامل وو. اعلامیه زیاتوي چې دغه کسان له یوې سیمې بلې ته تلل چې د هوایي برید هدف وګرځېدل. د جرمني چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د دوی یوه ترسره سوې څېړنه ښیي چې دې هېواد ته د اکثر افغانانو د استولو د بهیر ځنډول یوه سمه تګلاره وه. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت یوه ویان د چهارشنبې په ورځ وکړه خو ویل چې د هغو افغانانو د استلو لړۍ به دوام وکړي چې جرم یې کړی وي یا یې چارواکي د خطر په پېښولو وړ وګڼي او یا هم په مکرر ډول د خپل هویت په روښانولو کې له همکارۍ ډډه وکړي. جرمنی په کابل کې د دې هېواد سفارت ته نږدې د ټانکر بم برید وروسته چې له 1.5 زیات کسان پکښې وژل شول په ډله ییزه توګه د افغانانو د بیرته ستنولو لړۍ ځنډولې ده. یو افغان کډوال چې د کوچني پیکاسو نوم ورکړل سوی پرون د سربیا په پلازمینه بلګراد کې خپل انځورونه او اخیستل سوي عکسونه په دې هیله نندارې ته وړاندې کړل چې د سربیا د ماشومانو د مغزي سرطان د درملنې لپاره پیسې راټولې کړي. لس کلن فرهاد نوري له 8 میاشتو راهیسې د دې ښار په یوه کمپ کې له خپل مور او پلار او ورونو سره اوسي خو په هغو انځورونو سره چې هغه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د سوریالیزم د سبک د انځورګر سلواډور ډالی او نورو څخه استلی او د سړی پام جلبوي سیمه ییزو رسنیو څخه هغه په یوه ستوري بدل کړی دی. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرو. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې که د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي هغه به د دې هېواد د رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادۍ سبب شي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس له خوا دغه څرګند خبرداری د ولسمشر ډونالد ترامپ پر هغو څرګندونو یو وار بیا تاکید دی چې پرون د ورځې په لومړیو کې ویلي وو چې د امریکا اټومي وسلې نه ماتېدونکي دي او دی هیله مند دی چې هیڅکله له هغو کار ونخلي. د امریکا د دفاع وزیر له دغه خبرداري څو ساعته وروسته شمالي کوریا بیا د آرام سمندر پر ګوام ټاپو د منځني واټن ویشتونکو توغندیو په وسیله د حملې ګواښ وکړ او ویل چې د څلورو توغندیو د توغولو د پلان په بشپړولو چې د ګوام ټاپو د سواحلو په 40 کیلومتره کې به ولویږي کار کوي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د راپورته سوي کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي هم سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د هغه ویان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل
Obviously the secretary general remains extremely concerned.
دای وای وازیته چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس د دغه وضعیت دوام سخت اندیشمن کړي او هم هغه لفظیش خړو ناراحته کړي دي چې موږ یې شاهدان یو. پیونګیانګ د امریکا خبرداري بې ځای بللې او ویلې دي چې د امریکا له ولسمشر سره خبرې نه کوي ځکه هغه هیڅ دلیل نه لري. او د پاکستان لواک لري کړای سوي صدر اعظم نواز شریف پرون په راولپنډي کې خپل پلویانو ته په وینا کې ویل چې د سترې محکمې هغه پریکړه چې د یې د ناسب سوي او شتمنیو په خاطر لدندې لري کړی رای ورکونکو ته یې سپکاوی دی. د محکمې پر پریکړه په عام مزار کې د نواز شریف لومړنۍ څرګندونې دي چې نوموړی د یو پیل سوي لاریون په ترڅ کې کوي. په دغه لاریون سره چې نواز شریف له اسلام آباد ته پیل کړی او تر لاهور پورې بځي د هغه د هغه د ګوند پیاوړی مرکز هم دی. نوموړی غواړي وشي چې د سترې محکمې دغه پریکړه د نفوذ نسي کمولای. د خبرونو په
منالی بشور چې د افغانستان سیمه اونړي مهم خبرونه ویل د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلای شي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت ناکامي ومنله. د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې د افغان پوځ او مخالفینو جګړه روانه ده.
ملي او امنیتي ځواکونو او د دشمن په منځ کې جګړه روانه ده. په نږدې څو کې مونږ کولای شو چې دشمن ته هلته بیا هم شکست ورکړو.
په سرپل کې هم د مرزا اولنګ د بیان ویلو لپاره عملیات شوي دي. یو کله زرغګونه رادیوي ډراما او ژوندۍ خبرونه د پروګرام په دویمه نیمه کې خبرو.
واه واه نام خدای دې زلخت مبارک شه. له خیره کار د پایل ک مننه فاطمه په حاضرې کې مې نوم لیکل شوی او
مننه چې ازادي رادیو ته غوښتل راځو. لومړی رپورت ته د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله ومنله چې د فساد پر ضد په مبارزه کې حکومت ناکامه پاتې ده. هغه دا خبره نن د فساد پر ضد مبارزې په هدف یو غونډه کې وکړه. دا چې ډاکټر عبدالله نور څه مسایل یاد کړي دي همدا شیبه حدیث پردیس سره د ټلیفون په کرخه ده. د ازادي رادیو خبریال ښاغلی پردیس د عبدالله د غونډې ته ورغلی و. مهرباني وکړئ پردیس صاحب، ډاکټر صاحب عبدالله څه مسایل یاد کړل او دغه خبرې څنګه وکړي؟
سلامونه خانګزه ستاسو ته د رادیو خبرونه اوریدم. ته بلې عبدالله پانیټیو د فایز او کونو کې د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې په کانفرنس کې دوول چې کچېته پانیټیو د کونو کې د فساد مخنیوي یعنی توقع ډیره کېدله او په دې رابطه باندې له مسؤلینو ډیر توقعات کېږي ځکه د فساد پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې نیخ په نیخ اغېز لري د امنیت په ټینګښت کې او همداراز د ترانسپورټ پر وړاندې په مبارزه کې د ټول کسان په دې وخت کې کارونه شوي دي. خو په ټوله کې دا مني چې دوی په دې فساد د مبارزې په مخنیوي کې ناکام پاتې دي. اما دوی ویل چې که چېرته دا مثلا داسې دوام کوي نو افغان امنیتي ځواکونه د هیواد څخه د دفاع انګېزه چې تر ډېره پورې امنیت مسلې پورې تړلې ده که چېرته دوی ته اکمالات په وخت کې دوی خزه سمنه ورکول کېږي یا په وخت نه ورسېږي دا ټول مستقیما تاثیر لري. اما په دې رابطه باندې به جدي او عملي اقدامات کېږي او په دې رابطه دښمن او لوی څارنوالې نورو بنسټونه هغوی سره به د ملي والي حکومت مشرتابه په جدي توګه همکاري کوي تر څو دغه ستونزه چې د په خبره
دا خو همیشه ویل دي چې د فساد نور کېدل به امنیت هم خرابوي. دا سې ژوندۍ بیلګې ډاکټر صاحب عبدالله ورته اشاره وکړه که څنګه لطفا په لاندو ټکو کې کراته وایي.
بلی یو موضوع چې د شهر خدوبل کچیر ته په مونږ ته وای یعنی په خپل ول سپیشل ماته او نورو لوړپوړو چارواکو ته دا ریپورت راځي چې په د افغانستان پی وی سی مرمه خلاص دي یا امکانات نشته. ما عین زمان د دغه سیمې څخه دا ریپورت هم بیا ترلاسه کیږي چې دلته مرمۍ پلورل شوي، سلاب پلورل شوي. دا نو د ویل چېرته دم کیږي نو دا د ملي خیانت نه کم موضوع نه ده، یعنی کم جرم نه ده. او په دې رابطه بیا څنګه امکان کیږي چې سربازان او عسکران او دوی چې مبارزه کوي هغوی د څنګه باور وکړی شي چې اراکین او مسؤولین د دوی په غم کې دي او د دوی په کوم فساد چې روان ده د دوی مخنیوی کوی شي؟
بله، زیاته مننه کوم حدیث پردیس. بله، کور ودان ژوندي اوسئ. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس و چې د فساد پر ضد د مبارزې په هدف په یو جوړ شو غونډه کې د افغانستان د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د خبرو جزئیات موږ ته واورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د پکتیا د جاني خیل ولسوالۍ مرکز د برتنیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي او وایي ژربه د ولسوالۍ مرکز ونیسي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته ویل سیمه ته تازه دمي سرتیری رسیدلې دي. د ولسوالۍ مرکز تیر شپه د دریم ځل لپاره وسلوالو طالبانو ونیو. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات راټول کړي دي. مهرباني.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیا د جاني خیل ولسوالۍ د مرکز د بیرتنیولو لپاره د دې ولسوالۍ په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. دغه وزارت وایي د دغه وزارت مرستیال وین محمد رادمنش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د ولسوالۍ د نیولو لپاره نږدې شوي دي.
د افغانستان د ملي او امنیتی ځواکونو او د دشمن په منځ کې جګړه روانه ده او مونږ دغه جګړه اداره کوو او د مونږ تر نظارت لاندې مختزي. زه فکر کوم چې په نږدې توګه مونږ کولای شو چې دشمن ته هلته بیا هم شکست ورکړو.
له تیر یو کال راهیسې دا دریم ځل دی چې د پکتیا د جاني خیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ولیږي. خو سوال دا دی چې ولې وسلوال طالبان په ډېرې اسانۍ سره توانېږي چې دغه ولسوالۍ په بیا بیا له افغان ځواکونو څخه ونیسي. دفاع وزارت وایي له یو خوا له ګاونډي هیواد پاکستان سره د دې ولسوالۍ ګډه پوله او له بل خوا د ولسوالۍ غرنۍ موقعیت لامل کیږي چې وسلوال بار بار دغه ولسوالۍ بار بار سقوط وکړي. خغلی رادمنش وایي وسلوال طالبان جغرافیوي موقعیت نه په ګټه اخیستنې غواړي د ولسوالۍ ونیسي او د یو مهم پټنځای په توګه ترې استفاده وکړي. په ورته وخت کې د دې ولایت دولتي شورا یو شمېر غړي وایي ځکه دې ولسوالۍ یو وار بیا سقوط وکړي چې په جګړه کې د پاکستانی پوځیان عملیان د طالبانو په ملاتړ برخه لري. د پکتیا دولتي شورا منشي حفیظ الله مبارز ازادي راډیو ته د خپلې ادعا د ثبوت په اړه داسې وویل:
څوره زمخ کې هم دې جنگ کې پنجابیان ونیول شول، اوس هم زه فکر کوم د افغان ځواکونو سره سره دي. یو خپل د اقرار وکړو چې مونږ دوی پاکستاني او دی.
روانه اونۍ د افغانستان ملي امنیت په کابل کې رسنیو ته داسې یو کس ښکاره کړ چې په اردو ژبه خبرې کولې او د ملي امنیت د یوې سرچینې په وینا د جاني خیلو په جګړه کې ژوندی نیولې دی. یاد نیول شوی کس رسنیو ته وویل چې د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکی دی او افغانستان ته د جهاد لپاره راستول شوی. د پکتیا دولتي شورا منشي حفیظ الله مبارز وویل چې اوس مهال په سیمه کې ولسی وګړي له سختو ستونزو سره مخامخ دي او ډېری کورنۍ ګاونډۍ ولسوالۍ او مرکز ګردیز ته په کډه کولو مجبور شوي. له بل خوا د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او د جګړې په ډګر کې کمزورې مدیریت د دې لامل شوی چې د دولت وسلوال مخالفین د جګړې په ډګرونو کې پرمختګ وکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي ټینګار کوي چې که د دې ولسوالۍ د نیولو او ساتلو لپاره منظم او ځانګړي پروګرامونه ونه نیول شي نو امکان لري چې د دې ولایت نورې ولسوالۍ هم له سقوط سره مخامخ شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنیست لنن خاویا کله وړاندې هند او پاکستان د دوه جلا هیوادونو په توګه راڅرګند شول. په دوه هیوادونو کې نن دا ورځ په ملي سطحه منځل کیږي. رضوان مراد په سټوډیو کې دی او دا موضوع یې څارلې ده. مراد صاحب، او یا کله مخکې کله چې له پخوانۍ برتانوي امپراتورۍ څخه هند او پاکستان جلا کېدل څه پېښ شول؟
سفی جان، یو خود دی جلا کېدلو یا دوی شورت پاکستان کې پارټیشن یا تقسیم هند وی یو سیاسي اثرات ول او یو په خلکو، مثلا په یو شپه کې هندي کورنې او مسلمان کورنې چې دیو بل گاونډیان ول په یو شپه کې ځانونو مدل چې د جلا جلا هیوادونو اوسیدونکو دي. په همغه شپه چې دا اعلان کېده او دا دواړه هیوادونه جلا مملکتونه یا جلا دولتونو په توګه راڅرګند شول، نو مسلمانانو په شپه کې له هندي سیمو کډه کول شروع کړل او هندوان هم اړ شول چې له هغو سیمو وزي چې چیرته چې مسلمانان اکثریت کې. مثلا په تاریخ کې ویل کېږي چې یو له لویو مهاجرتونو نه همدغه د هند او د پاکستان د جلا کېدو موضوع و چې له برطانوي امپراتوري څخه جلا شول. نو په هغه مهال کې ویل کېږي چې 12 میلیونه کسان په ډېر کم ورځو کې مهاجر شول، لسګونه زره کسان د هندي او مسلمان ترمنځ په تاوتریخوالي کې وشل شول او دواړه هیوادونه که څه هم چې دو جلا او مستقل هیوادونو په توګه راڅرګند شول، خو په لکونو بلکې په میلیونونو خلکو باندې اغیز وکړ، مرګ ژوبله واړوله او لوی لوی مهاجرتونه رامنځته کړل.
بله مننه. یو څه بل ته هم کې اشاره وکړي، د هند او پاکستان ترمنځ اړیکو کې دوامدار بحران په دواړو هیوادونو کې په خلکو څه اغیز کړی چې د تقسیم په وخت کې لخپل عزیزان او دوستان او کورنۍ جلا شوي دي؟
لوی اغیز او سبب د اغیز دا و استانګزی صاحب چې د تقسیم په وخت باندې د کشمیر حیثیت معلوم نه و، معلوم نشو چې کشمیر به چا سره ای. هندوانو کوشش وکړ چې کشمیر ته پوځیان واستوي، کشمیر په زور په کنټرول کې راولي. دی خو پاکستانیانو هلته مسلمانانو اکثریت او پاکستان سره دیوالي چې غوالي همدغه رند پنجاب په سیمه کې چیرته چې د پاکستان پنجاب او د هند پنجاب جلا کیږي، په لکونو کورنۍ داسې کورنۍ هم شته چې تر اوسه پورې نیم عزیزان نیم خپلوان د پاکستان کنټرول لاندې پنجاب کې دي او نیم د هند په پنجاب کې دي. یعنی د دواړو ولسونو پر خلکو او ولسونو باندې ډېر زیات اغیز کړی دی، خلک ډېر زیات سره جلا کړی دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ د دې سبب شوی چې په اسانۍ هغه خلک نه خپل عبادت ځایونو ته نه خپل خپلوانو ته او نه عزیزانو ته راګرځېدی چې په پاکستان کې دي او نه پاکستان نه د هغه خلک چې د تقسیم هند په وخت کې پاتې وو هند ته تللی شي. دا د دوی دواړو د سیاسي کړکېچ له امله ده چې د خلکو په ژوند او د خلکو په روابطو ډېر زیات ناوړه اغېز وکړ.
ډېره زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د هند او پاکستان د جلا کېدو د اویایمې کلیزې په اړه باندې موږ ته جزئیات واورول. نن په دواړو هیوادونو کې دغه ورځ په ملي سطحه لمانځل کېږي. اوس هم سبون کاکړ ته غوږ دو چې د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ ریاست مسؤل نوای چې د شیخ مصری صنعتي پارک په وړاندې یو شمېر غاصبینو او دغه شان د حکومت غلطو نقشو صنعتکارانو ته ستونزې جوړ کړې دي. دغه ولایت د سوداګرۍ رئیس شیرعالم امنوال ازادي راډیو ته وویل چې صنعتکارانو د دغه پارک لپاره ماشینونه او نور د اړتیا وړ توکي اخیستي خو د پارک یو شمېر سیمې غصب شوې دي. ښاغلی امنوال زیاتوي چې په یاده سیمه کې د امنیت او برېښنا ستونزه تر ډېره هواره شوې او سوداګر او پانګوال چمتو دي چې د یاد ستونزو په هوارۍ سره خپل کار پیل کړي. د نوموړي په وینا دوی هیله مند دي چې یادې ستونزو ته د سیمه ییزو او مرکزي حکومت لخوا جدي پاملرنه واړول شي. په شمال ختیځون کې د بڼوالۍ او مالداري څانګې مسؤل وایي چې په بغلان ولایت کې زرو هغو بېوزلو کورنیو ته د هګیو چرګان او د اړتیا وړ توکي ورکړي کوم چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دغې ادارې مشر محمد غلام ملاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کار څخه د دوی هدف د یادو کورنیو لاسنیوی او د افغانستان په بازارونو کې د بهرنیو چرګانو د هګیو د پلورلو مخه نیول
دي. مارکیټو کې د بیرونی وادو تولیداتو مخه ونیسو او د دې تر څنګه منګه فقر غذایی دلته د غیر لپاره خدجا گزینده د مرغداری پروژه
ملخص ذاته وی چې په دغه زورو کورنۍ کې 300 یې هغه کورنۍ دي چې په وروستیو جګړو کې د کورنۍ غړي وژل شوی او یا ټپیان شوی او یا لخپل کورن څخه بې ځای شوی دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي خزاکی وړه 200 افغانۍ، یو 500 کیلو بوجي بوره 1950 افغانۍ، یو درې منی بوجي وریجې 300 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1140 افغانۍ. د دې تر څنګ په کابل کې یو لیټر پیټرول په 50 لیټر او یو لیټر ډیزل بیا په 300 افغانۍ پلورل کیږي. همداشان په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بندېږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 40 پله، یو پاوند 88 افغانۍ او 40 پله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او یا پلا او ز پاکستانی کلدارش 400 سلو دیش افغانی.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه هم د ازادي رادیو په پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلای شئ. همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د خبرونو د لوستلو خبر چي ده. اوس هم ورزو سرپل ته زموږ د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزاد چې په مزار کې دی د سرپل موضوعات هم تعقیبوي. همداسې برسه د ټلیفون په کرخه دی. لکه څنګه چې پوهیږي په سرپل کې په مرزا ولنګ کلی یادره کې د شنبه په ورځ وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو جګړه وکړه. بلاخره دغه سیمه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. هلته وروسته لسګونه عام خلک هم د طالبانو او داعش په لاس وژل شوي دي. یو سلو پنځوس کورنۍ هم یرغمل نیول شوي دي. افغان پوځیانو دلته د دې سیمې د نیولو لپاره عملیات پیل کړل. دا چې په څه ډول باندې به مخته ځي حبیب زای صاحب راته تشریحات راکوي. مهرباني وکړئ.
سلام جان سمانه نه تیر اونۍ شنبه ورځ مې سوالان باندې طالب سوالو او امرنګ دایش درې کسانو حمله وکړه چې نتیجه کې مې سوالان سیمه خپله کړه او وروسته له هغې دوی تقریبا 300 کورنۍ یرغمل ونیولې. چې تېره ورځ هم کابو 300 اتیا کورنۍ د قومي مشرانو او د دولت په منځګړیتوب په دوی راخوشي شول او اوس هم په سیمه کې ځینې کورنۍ هلته برمته نیول شوي دي. تېره ورځ 209 شاهین قول اردو ماښام مهال و چې کومکي ځواکونه سیمې ته ور واستول. دوی د توپچي او تیارۍ له لارې د اوله طریقه هلته عملیات ترسره کړل. دمګړۍ هم د 209 شاهین قول اردو او په سیمه کې د ملي محلي پولیسو محلي پاتون کوونکي او ملي پولیس هغه حضور لري او حتی کوي تر څو پرمختګ وکړي په ساحه کې. عملیات پیل شوي دي. د 209 شاهین قول اردو نه ستراجم چې ویان نه ستراجم چې څنګه کوم خبرې ما څه دی وړاندې درلو د دوی ویل چې تر دمه دوی بریالي روان دي او د دوی هغه سیمې چې هلته دوی پټانتوینه جوړ کړي وو د حواله طریقه بمبار کړي دي. او دم کړه هم سیمه کې کمانډو ځواکونه حضور لري تر څو د ساعت تصفیه کړي. اندېښنې موجودې دي چې طالب سوال کوم کسان چې لا هم سره برمته نیول شوي دي هغوی ته په زیان ورسوي او دوی ډېر کسان چې د دې پېښې قرباني شوي وي او یا هم د طالب سوال لخوا وژل شوي دي دوی خپلو کورنۍ تسلیم شوي تر څو جسدونه خاورې ته وسپارل شي. او په عین وخت کې په سرپل کې چارواکي د مرکزي دولت څخه غواړي تر څو لا نور هم کومکي ځواکونه سیمې ته راوستي. د دې سیمې د وضعیت د شرون لپاره تېره ورځ په ورما ورځ یو آیت له کابل څخه راغی چې هغوی د اړ کورنۍ کسانو چې سلامه لیدلې وه په دې جګړه کې ټاکیانو تقریبا نیو لکه افغانۍ یو کوم کسانو چې د دوی د کورنۍ غړي به یو نیم لکه افغانۍ د کورنۍ په سر پیسې هم توضیح کړي. په دې حیات کې د ولسمشر سلاکار د
بله حبیب زسی مننه ژوندۍ اوسې کورودان د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای او چې د سرپل د مرزا ولنګ درې د برتنیولو لپاره د افغان پوځیانو د پوځي عملیاتو د پیل پاړه باندې موږ ته جزئیات راکول. مرزا ولنګ دره د شنبه پر طالبانو ونیول او اوس پکې 150 کورنۍ یرغمل نیول شوې دي. په دوی منی مای کې د یو کلی زرغګونو رادیو ډراما او پسې په دې اړه بحث لرو چې کز د کونکو جنې خوندزي ته د تاک په وخت کې زورول کیږي ټولنه لکم برخلیک سره مخ کیږي. تاسو هم کولای شئ د خبرونه تر پیل دومو خپل نظرونه په 0 شپږ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مومند میلمنه ده. اوس هم کندوز ته ورځو. په کندوز ښار کې مسګران وایي د دوی دغه لرغونی صنعت مخ په ورکېدو دی. دوی د مسي لوښو د صنعت د ورکېدو یوازینی لامل هیواد ته د بهرنیو لوښو راواردېدل بولي. همدارنګه هغوی وایي دوی اوس مهال مس له بهرنیو هیوادونو څخه واردوي او هغوی ته ډېر ګران تمامېږي. اجمل آریان له کندوز نه دغه رپورټ رالیږلی.
په کندوز ښار کې د مسي لوښو صنعت مخ په ورکېدو ده. په کندوز کې د تیرو کلونو په پرتله د مسي لوښو تولید کم شوی او د خرڅولو بازار یې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دی. د مسي لوښو صنعت د افغانستان یو له لرغوني صنعت څخه شمیرل کیږي. په دغه ښار کې د مسي لوښو جوړوونکي وایي له کومه وخته چې ښیښه‌یي او په ځانګړې توګه پلاستیکي او ارمنیي لوښي بازار ته وړاندې شوي، نو له کبله یې د مسي لوښو بازار پیکه شوی دی. د کندوز ښار د مسګرۍ په کوڅه کې مسګر یار محمد له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په تیرو کلونو کې یوازې د کندوز په مرکز کې څه باندې 15 د مسګرۍ دوکانونه وو، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی.
سابق دیگه یک 25 دوکان بود، دیگه الان 25 دوکان یک دوکان مانده که فعلا اینجا فعلا
سو کلونه وړاندې دلته له 15 تر ډیر د مسګری دوکانونه موجود وو، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی. همدارنګه دغه سند مخ پورې کېدو دی. دولت باید له موږ سره د اومه موادو په برخه کې مرسته وکړي چې موږ د مسګری دغه لرغونی سند وساتو او خلک هم ورڅخه ګټه واخلي. د نوموړي په وینا چې پخوا به په کورونو کې تر ډیره مسي لوښي لکه پتنوسونه، چایجوشونه، ګیلاسونه، جک، کاسه، سماوات، لگان، دیگونه، غوری او داس نور لوخی کاری دل. پا ورته وخت که دی کندز خر یو بل مسگر محمدالله هم وی لکم وقت چه بازار تا پلاستیکی او ارمنی لوخی لبهرونوی حوادون راغلی نو دی مسی لوخو دی تولید دی کمی دو ترسنگ دی کارولو دو دی هم دی ختم دو پا حل که دی.
های دوران بابا دیگر ما دمیجا مسگری میکنیم باید. صحابه خوب بود کار براله هم مسد آده
دغه کسب مختل پلار او نیکونه څخه پاتې دی. زموږ مسی تولیدات په ډیره کم اندازه په کندز ښار کې خرڅیږي، هغه هم د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي رانیسي او یو اندازه بیا بدخشان او تخار ولایتونو ته وړل کیږي. دغه مسګر زیاتوي چې مسی لوښي په بیلابیلو وزنونو کې جوړیږي. د بیلګې په توګه د یوې چایجوشې وزن 2 کیلوګرامه ده چې قیمت یې 2000 افغانۍ ته رسیږي. بلخوا د کندز ولایت اوسیدونکي هم وایي چې اوس مهال مسي لوښي دومره څوک نه اخلي ځکه مسي لوښي د ښیښیي، ارمنیي او نیکلي لوښو په پرتله ډیر ګران دي. د دغه ولایت یو تن اوسیدونکي محمد عارف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم محمد عارف د کندز ولایت اوسیدونکی یم. هو مسګري دوکانونه شته خو ډیر کم. د کور وسایل دې لپاره نه اخلو چې د قیمت ډیر ګران ده. ماشینای مالونه دکانو کې راوتی نو هغه په مناسبه بیا موږ اخر خریداری کوو.
د معلوماتو له مخې افغانستان په نړیواله کچه د مسو لوی کانونه لري، خو تر اوسه له هغو څخه د ګټې اخیستنې زمینه نه ده برابره شوې او مسګران اړ دي چې د خپل د اړتیا وړ مواد له نورو هیوادونو څخه وارد کړي. په همدې حال کې د کندز د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي هم په هیواد کې د آزاد بازار شتون د کورنیو تولیداتو د له منځه تلو اصلي لامل بولي چې زیاتره کورنۍ تولیدات د بهرنیو تولیداتو تر اغېزې لاندې راغلی. د یادونې وړ ده چې مسګرۍ د هیواد له لرغونو صنعتونو څخه ګڼل کیږي چې په پخوا وختونو کې د کور ټول د خوراک او څښاک لوښي او نور وسایل به د مسګرو په لاسونو جوړېدل او نه یوازې د هیواد دننه به د هغو د رانیولو مینوال زیات وو، بلکې له هیواد څخه به بهر هم صادرېدل. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. ویل کېږي څو پیړۍ مخکې لویدیځوالو، نقاشانو او هنرمندانو په خپلو تابلوګانو کې د افغانستان له لاجوردو جوړ شوی شین رنګ کاراوه. دا رنګ دومره قیمتي و چې ځینې کارونکي نقاشان یې پوروړي شول او ځینو به له شتمنو کسانو مرسته غوښته چې دغه رنګ ورته وپیري. ملالۍ بشیر په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
په 1415 میلادي کال کې زیږیدلی ایټالوي هنرمند مایکل انجلو دومره پیسې نه درلودې چې لاجوردي رنګ پرې وپیري. ویل کېږي د جنازې په نوم د ده یوه تابلو له همدې کبله نیمګړې پاته سوې ده. په 1483 میلادي کال کې زیږیدلی یوه بل مشهور ایټالوي نقاش رفایل به په خپلو تابلوګانو کې لومړی عادي شین رنګ کاراوه او سربیره به یې پرې لاجوردي رنګ کاراوه. په 1423 میلادي کال کې زیږیدلی هالنډي نقاش ورمیر بیا دومره د پیسو سپمولو فکر نه کاوه ځکه یې کورنۍ وروسته پوروړې سوه. ورمیر په خپله تر ټولو مشهوره تابلو کې له لاجوردو څخه جوړ سوی رنګ کارولی دی. د دغې تابلو نوم د مرغلرو دوالی نجلۍ دی. د لاجوردي رنګ نوم خپلې ځانګړنې په خپله څرګندوي. دا هغه رنګ دی چې نور ټول شنه رنګونه پکښې حل ښکاري. دغه رنګ د لاجوردو له ډبرې جوړېده او دغه رنګ تر سرو زرو زیات قیمتي ګڼل کېده. د پاریس ریویو ورځپاڼې د یوې مقالې په وینا له پیړیو راهیسې د لاجوردي رنګ سرچینه د افغانستان د شمال ختیځ غرونه وو. د دې رنګ د استخراج په پروسه کې به د لاجوردو ډبره دومره کوټل کېده چې پوډر به ترې جوړ سول، بیا به موم، غوړي او د صبر د ونې ژاوله په ګډ کړه سول او دا ټول به په سوځونکي محلول کې واخښل سول. د زیات لګښت له کبله دغه رنګ یوازې د بیبي مریم او عیسی په نقاشیو کې کارېده. د دغه رنګ پیرودلو لپاره اروپایي انځورګرانو پر شتمنو کسانو تکیه کوله. هغو چې دا رنګ یې نسو پیرلی بانجاني، عادي شنه او نور ورته رنګونه کارول. په 1840 میلادي کال کې د ټولنې هڅونکو په نوم یوې ادارې اعلان وکړ چې که هر چا په کیمیاوي توګه د لاجوردي رنګ بدیل جوړ کړ هغه ته به 6000 فرانک ورکړي. دوه کیمیادانانو جلا ادعاوې وکړې چې لاجوردي رنګ یې مخکې لا جوړ کړی و. یو د جین بیپټیست ګویمټ په نوم یو فرانسوي کیمیادان و او بل د توبنجن پوهنتون یو جرمنی استاد و. کمیټې دغه پیسې ګویمټ ته ورکړې چې په دې کار سره جرمنیان سخت خوابدي سول او نوی رنګ د فرانسوي لاجوردي رنګ په نامه مشهور سو.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی او په همدې سره رسیږو د پروګرام نیمایي برخې ته. وروسته به یو کلیز راګونو راډیو ډرامه درته خپره شي او ورپسې به ژوندی بحث هم وي. تاسو کولی شئ په 0906 9 0 8 0 8 تلیفون شمیرې له موږ سره موږ ته زنګ ووهي او د موضوع په اړه باندې خبرې راته وکړي. اوس وخت په افغانستان کې 12:30 بجې دي. ملالۍ بشیر ته وار ورکوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جنخیلو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه لا دوام لري. د جرمني چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د دوی یو ترسره شوې څېړنه ښیي چې د دې هیواد ته د اکثر افغانانو د استولو د بهیر ځنډول یوه سمه تګلاره ده. یو افغان کډوال چې د کوچني پیکاسو نوم ورکړ شوی دی پرون د سربیا په پلازمینه بلګراد کې خپل انځورونه او اخیستل سوی عکسونه نندارې ته وړاندې کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي. هغه به د دې هیواد د رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادۍ سبب سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هالی به روانه میاشت د اتریش پلازمینې ویانا ته ولاړه سي او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې په دفتر کې به له چارواکو سره د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. د پاکستان لواکه لری کړای سوي صدر اعظم نواز شریف پرون په راولپنډۍ کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې د سترې محکمې هغه پریکړه چې دی د ناثبت سوي شتمنیو په خاطر له دندې لرې کړی رای ورکوونکو ته یو سپکاوی دی. او د اسلامي دولت سختریز ډلې په یو ویډیو کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره سو په تهران کې د نوي حملو ګواښ کړی او له ځوانانو ایرانیانو یې غوښتي چې د خپل هیواد پر ضد پاڅون وکړي.
یو کلی زر غاګونه
د یو کلی زرغه ګونه ډرامې خوګو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د یو کلی زرغه ګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې زرلخت د کلینیک د اداري ماموریت لپاره امتحان ورکړی وو. کلی چې د کامیابۍ زیره راوړ خواخې هاجره او خاوندې جمیل ډیر خوشاله شول. اوس به واورو چې د کلی میرمنې د څه لپاره د ترور بیبي دفتر ته راغلي دي.
تو ګوره ترور بیبی خو د شورا په دفتر کې بیغام ناسته ده. ایس نه وایي چې موږ څه ته راغوښتي یو.
اے وا میرمنو حاضرې ته صبر مې واخواږه وي. لږ صبر وکړي چې نورې ښځې هم راشي بیا به سره وپوهوو چې خبره څه ده.
ترور بیبی داسې وبوله چې له هره کوره یوه استازي راغلې ده. نور یې نو بلامه ترمنځ کوه مجلس دې پیل که.
یاره نفیسه دو خیاره بلا ده و اخلم. ترور بی بی بسم الله که چه سل کارونه لرو. انگور می هم سبق تزی عوام یه پا کلینیک که وظیفه ده ما شو ملور یه پا کور که پاتی کیگی.
یاره حجره نستا پا انگور خودی سلا فری نوی تکڑا مورده چه هم ما شو مساتی هم درس وی او هم پا کلینیک که ماموره ده.
ټولې میرمنې په کارونو کې نام خدای تکړه دي خو چې مرسته ورسره وشي او لاره ورته جوړه شي.
وایم خدای دې د زرلخت خاوند جمیل ته خیر ورکړي چې د خپلې میرمنې په قدر پیږي. ښه میرمنو که راته غوږ شئ نو اوس به یو ښه زیره در باندې وکم.
واخزو غوږ شئ چې د ترور بیبي د خبرو توتي اله اوس په خبرو راغی.
حاجره ته جل خبر نه کوچ و نه باسه زړه ده نه صبرېږي. ښه دا ووایې چې کلي ته د ښځینه ډاکترانو ډله راځي، تاسو خبر یې که نه؟
هو زه خبره یم. د کلینیک ډاکتران او ګروپ یې کلي په کلي ګرځي، امیدوارو میرمنو او تیخورو ماشومانو له میندو سره مشورې او خبرې کوي.
دخ نام خدای دیوی، د کلي تعلیم یافته ښځه پار څه خبره ده؟
نفیسه، دا ډاکتران به ښځو ته څه رقم مشورې ورکوي؟ امیدوارو میرمنو ته به د ښه خوراک خبرې کوي، په دې به یې پوهوي چې څنګه ځان او ماشوم ښه وساتي.
نفیسه ښه شو چې ټولو دې وپوهولې چې د ښځینه ډاکترانو ډله له کلیوالو ښځو سره خبرې کوي. کومه میرمنې چې هلته نه دي ورغلي خبرې کوي.
تاسو خبرې یې چې په کلي کې ډیری امیدوارې میرمنې یا په زیږون مري او یا یې ماشومان مړه کیږي؟ یو سبب یې دا دی چې دوی بې خبرې دي، کله خوراک ته پام نه کوي او کله هم د امیدوارۍ په وخت کې درانه شیان پورته کوي.
آفرین، خوراک یو مخه نه دی چې په کلي کې د میوې وخت نه وي، کلیوال قرآن کې پیسې پې ورکي.
ښه ده چې په هر څه مو وپوهولم. له خیره چې نګور مې راواده شوه، درانه کارونه به پې ونه کړم، ښه ښه خوراکونه به کوي، خوږې خوږې میوې به پې خورم.
ډېره مننه لیلا جانې او ملیا جانې چې مینه مو وکړه. مبارکۍ ته زموږ دفتر ته راغلی. دفتر دی نو، چای او چاکلیټ هم نشته. که کور ته راغلی ښه میلمستیا مو منم.
طیبه جانې ژوندی اوسې، ستا خبرې هم چای دی هم چاکلیټ. خوشحاله یم چې پس له مودو د یوې میرمنې قدر کیږي. ملیې، طیبه زموږ د لارې مشال شوه.
لیلا، دا زموږ حق دی چې د خپل اخلاص او خدمت ښه نتیجه ووینو. کله چې د څارنې او تفتیش لپاره مکتبونو ته تلو، نو د ځینو دا په خیال کې نه راتلل چې زه د په خپل کار کې کامیابه شم.
ته ښه وایې. په اول کې رئیس صاحب هم ګمان نه کوه چې ته به کامیابه شې، خو اوس یقین لري چې ښځې هم د اداري کارونو استعداد لري.
الله تعالی هر انسان ته د کار کولو توان او پوهه ورکړې ده. چې څوک اخلاص ولري او په خپل کار کې کوښښ وکړي، خامخا بری ته رسیږي.
طیبې، هم داسې خوږې خوږې خبرې راته کوه. په یاد خو به دې وي چې د کار میز مې زوړ و، خو چا نوی نه راته اخیست.
ښه مې په یاد دي، د میز تخته دې په پښو را ولویده. نږدې و چې خدای مکه لور دې پکې خوږ شي.
همداسې وه په خدای، بیا ما لیوانۍ نور هم میخونه پې وهل چې لږ کار به وکړي. لیوانۍ خود وې، په سانې چې نه سوځېده په مات میز دې وکړي تویولې. خو اوس د نام خدای میز داسې ځل او بل کوي چې د سړي سترګې برېښوي. هغه یې هم د طیبې له برکته راته واخیست. زما د میز خبره په مجلس کې یاده کړه او د ادارې زړه را باندې وسوځېده. وایي د ګلونو له برکته په اغزې هم باران ورېږي.
زما د سر دعا مې کوئ، انشاءالله ټول کارونه به مو سم شي. مات میزونه او څوکۍ خو په ځای پرېږده، ماتې هیلې او ارمانونه به موم خدای ورغوي.
واه واه، نام خدای دې زلخته، مبارک شه، له خیره کار دې پیل کړ. مننه فاطمه، په حاضرۍ کې مې نوم هم لیکل شوی او په بسم الله کمپیوټر ته کېناستم چې له کارونو سره بلده شم. انشاءالله زر به بلده شې، په اخلاص به خپل کارونه کوې، وطن او خلکو ته به دې خیر رسیږي. چې ستاسو دعا وي راسره وي، همداسې به کوم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. محترم عامر صاحب، زما نوم زرلخته دی.
ها ها، ډیر ښه، ستړی مشي، نوې دنده ده، مبارک شه.
خیر یوسی عامر صاحب، ډیره مننه.
خدای دې کامیابه لره. فاطمی، زرلخته تکړه معلومیږي، په امتحان کې ډیر ښه ځوابونه ورکړي.
عامر صاحب، ماشاءالله زرلخته ډیره تکړه ده.
له کومه وخته چې زه په کلینیک کې وظیفه لرم، میرمنې په کارونو کې مخلصې دي. زرلخته به هم معلومه شي چې تکړه ده که نه.
عامر صاحب، ازم تر خپله وسه کوښښ کوم. که په کارونو کې تکړه نه وم، بیا خو به فاطمه هم رانه خفه کیږي، وایي به چې دا څنګه خورونه نمی ده.
نه نه، فاطمه ستا په اخلاص او استعداد باور لري. که څنګه فاطمی؟
همداسې ده عامر صاحب.
خو فاطمی، زلتان هم ډیره مننه کوم.
ډېر لوی خدمت دې کړی دی.
عامر صاحب د څه شي خدمت؟
خو تاسو مونږ ته مشوره راکړې وه چې کلیوالو سیمو ته صحیح ګروپ ولیږو چې د امیدوارو او د تیخورو ماشومانو میندو ته ښه مشورې ورکړي.
مننه عامر صاحب. زما ډېر ارمان و چې کلیوالو میرمنو ته ډاکترانې ښې مشورې ورکړي. ستاسو په خیال نتیجه خو یې ښه وه که څنګه؟
ډېره ښه وه. دا یو ابتکار و چې زموږ ته هېڅ پام نه و. اوس په کلینیک کې ستا او د نسرین نمونه د ټولو په ژبو دي.
شکر دی چې موږ په خپل کار کې کامیاب یو.
فاطمه جانې دا کامیابی خو دې مبارک شه.
عزتمنه اوسې زرلخت، د صحیح ګروپ په جوړولو کې را سره عامر صاحب ډېره مرسته وکړه.
تاسو په خپله تکړه یاست. ښه نو مهمه خبره دا ده چې زرلخت باید ځان ثابت کړي چې په رښتیا تکړه ماموره ده.
خویلی څه ته ګورې؟ درځه چې ورشو.
خو ته مخکې سفر درنې.
چې داسې ده نو درځه چې بېرته صنف ته لاړ شو.
نه نه فر درنې، زه نه اول زه مخکې ګیرم، ته راپسې راځه.
سمه ده، خو ګوره خبرې به ما اول ته کوې.
نه نو چالاکي مه کوه، مې مخکې کوه او هم خبرې را باندې کوې.
خو مه کوه هیلې ګلې، زه نه دې نیسم، خو زه خبرې نه شم کولی، شرمېږم.
وانجلي کانو په دالی زو کې څه کوې؟ هله شاباس زه ځم سنفو ته لاړ شم.
موږ له معاونې صاحب سره کار لرو.
راځئ مهرباني وکړئ.
معاونې صاحب اجازه ده؟
راځه راځه هیلې جانې. فرزانې ته هم راځه، ولې ولاړه یې؟ خیریت خو به وي، ولې داسې وارخطا یې؟ له چا سره خو به مو جنګ نه دی کړی؟
خویلی ورته ووایه چې نه، ټوله خبره ورته وکړه. نه ته یې ورته وکړه.
وانجونو ما ته مو اندېښنه را واچوله. هر یو وایي چې وایي، اصله خبره وکړئ.
هغه څه مې ویلې؟ معاونې صاحبې، یو څو هلکان دي، هره ورځ مو ځوروي. فرزانه خوایې، بیخي زموږ زړونه له مکتب نه تور کړي دي.
دا شکایت یو څو نورو نجونو هم کاوه. ښه څه وایې؟ داسې وایې چې مکتب ته مځئ؟
نه، رقم رقم خبرې راته کوي. کله مو په جامو خبرې کوي، کله وایې تا سره غوسه ښه نه ښکاري، کله وایې چې بیا دې په جهنم روش درولي، کله مخې ته وړې وړې تیږې راغورځوي، او کله وایې چې سترګې دې
پوښوم. دا بدې ورځې ما هم ډېرې لیدلې دي. دا ووایه چې دا هلکان زموږ د خپل مکتب دي؟
ځینې د مکتب دي او ځینې ناپېژندوی هلکان دي. کمل لالا ته دا خبره وکړم، بېخي به مې مکتب ته پرې نږدې. هو ما مې مور ته وویل چې زه نور مکتب ته نه ځم. مور مي ويل چې دا خبره دې مکتب ما ونه ته وکړه.
بس کې شابس، بس کې. نه نه، مکتب ته به راځئ، تعلیم ستاسو حق دی.
نو چې هره ورځ مو هلکان ځوروي، مکتب به خامخا رانه پاتې شي.
بس کې شابس، بس کې، تاسو نور مه ژاړئ. د صبر، دا خبره زه له ادارې سره شریکوم، که خدای کول یوه ښه لاره به ورته وسنجوو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو د یو کلی زرغګون ډرامې 202مه برخه واورید. خو وړاندې په خبرونه کې مو د ډرامې اړوند یوې موضوع ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. ستړي مشي په ډرامه کې مو اوریدل چې د ښوونځي نجونو خپل مدیر ته له غوالو کانو شکایت کوي چې د مکتب په لاره کې زوروي. د زده کوونکو نجونو ازارول او په ټوله کې ازار وضعیت زموږ په ټوله نه څه بدې پایلې لرلې شي. په همدې اړه وړاندې په خبرونه کې له تور پیکی مومن سره غږې غواغلي. مومن د ادبي او ټولنیز بهیر غړی او د پوهنې په وزارت کې د نجونو د تعلیماتو رئیس ده. تاسو درنه اوردونکو هم په دې اړه خپل دسترګو لیدلې حال او پیغام له موږ سره شریکولی شئ. زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. تخنیکي همکار مو عبیدالله عبید ستاسو اړیکې زموږ سره وصلوي چې تاسو ته نیکې هیلې وړاندې کوي. اغلی مومن هم زموږ سره په خپرونه کې د ستړي مشي خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی.
مننه ټول نه لمړی ستاسو د دایلو چلوونکو ته ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
مننه خیر اوسې چې زموږ بلنه مو منلې او په خپرونه کې را سره یې. که څه هم وخت کمی خو مهم پیغامونه بل تاسو لرو. اما په پیل کې کپام دې اړه راته وایي کله چې د ښوونځي نجونه ځورول کېږي چاته باید شکایت وړاندې کړي، خپل مور پلار خبر کړي، د ښوونځي اداره خبره کړي، بالاخره څنګه وکړي؟
ډېره خوشحاله یم په چې یو ډېرې مهمې موضوع یو یعنی یو ټولنیزه ستونزه ده او تاسو دا نن راخستې ده او په دې موضوع باید یعنی ډېر زیات جربه سوشي همیشه ده چې ځکه دا یوه ډېره لویه ستونزه زموږ په ټولنه کې جوړه شوې ده. نن سبا موږ چې ګورو زیاتره خپله ده چې په هغه ریاست کې کار کوم هغه زموږ زده کوونکو یعنی نجونه چې د مکتب نه پاتې کېږي او د تعلیم نه یو خنډ لوی همدا ده چې دوی ډېره زیاته په پراخه توګه د کور نه تر مکتبه پورې په لار کې ځورول کېږي او د دوی د تعلیم د خنډ سبب ګرځي.
یعنې له همدې امله ډېرې زده کړې پرېږدي،
یعنې ډېر زیاتې پرېږدي، خصوصاً هغه نجونه چې د بلوغ سن کې دي یا د لویوالي سن کې دي، پس د اووم صنف نه پس د شپږم ټولګي نه په ابتدایي دوره کې دا مشکل کم دی، دا ستونزه کمه ده. مګم کله چې نجونه غټېږي او هغه دغه سن ته رسېږي نو په دې کې دا ستونزه ډېره لیدل شوې ده. زیاتره کورنۍ راغلي زیاته نجونو ته ستونزې پیدا شوې، تعلیم نیمګړی پرېښی، کور ناستې دي.
داسې اعداد ارقام لرې چې څومره د زده کړو پاتې کېږي؟
تقریبا دا شمېره او تاسو کړو ته چې نجونه چې مکتب لرې شوې دي یا تعلیم نیمګړی پرېښی دی، اندېښنې ور شمېره ده. مونږ هغه پروس کال شمېرې په اساس باندې زموږ شمولیت د نجونو یعنی ګډون په پوهنه کې تقریبا که 50 نجونه یو ټولګي ته راځي نو تر دغه دورې پورې چې شپږم صنف ته ده تر شلو او تر 15 رسېږي او بلاخره چې د 12 نه فارغېږي نو دا د نجونو مشارکت لا تر لس شاګردانو فراغت ورکوي.
کله چې دوی له دې ستونزو سره مخ کېږي په لومړي قدم کې چاته خی چې اقدام وکړي، دوی باید چاته شکایت وکړي؟
په لومړي قدم کې خو په رسمي توګه ډېر ښه دی چې په ښوونځي کې اول خپل ښوونکي ته د صنف نگرانۍ ته موضوع وړاندې کړي، ځکه هغه تر ټولو نږدې ده شاګردانو ته، او پس لغې به د هغې د طریقه د نگران طریقه تعقیب شي دا موضوع چې دا مدیرې پورې د مکتب او هغه مسؤولنو پورې حتی امنیتي بعضې مکاتب دي چې هلته شاوخوا کې امنیتي پوستې دي او د پولیسو لخوا حمایه کېږي باید دوی ته د هغه ورسېږي او دا پاتې نه شي، ځکه که چېرته مستقیما زیاتره د کورنۍ سره د تماس ونیسي دا ستونزه په کورنۍ کې یاده کړي زموږ کورنۍ په دې دغه نه دي توانمند نه دي چې کورنۍ خپله یو اقدام وکړي، او زیاتره چې کورنۍ سره دا موضوع شریکه شوې ده منفي اغېزې درلودلې دي، ځکه زیاتره فشار پنجونو به تر هغه لري مثلا که ورور ته مور ته یا پلار ته ویلي دي ټول ته ویلي چې ته پاید په درس په کور کې نه او ته ښوونځي ته مه ځې، ځکه دا یو زموږ استاد خو یو دودیزه ټولنه ده او په دې ټولنه کې تاسو ګورئ چې که یو عمل یو موضوع نجونه په کور کې شریکوي ښه مشوره ورته نه ورکول کېږي، زیاتره هغه خپل هم دا جلۍ ملامته ګڼي یا ورته وایي چې ته به په لاره سمه نه تللې یا به تا خپل دغه مراد زیاتره مونږ دا لیدلی دي، زیاتره دغه ګرځي چې ملامت هم دا جلۍ کېږي ورته وایي
د یو کور پرول نه که د یو کلی یا د څو کورونو پرول باندې خبر وشو تاسو داسې خلکو سره خبرې کړي دي چې هغوی اقدام وکړي حتی د غلوکانو مخه ونیسي او یو نور
طبعا دا ستونزه تقریبا ډېر وخت کېږي دی ته زیاتو هزار په دري کې ورته زیاتو هزار خیاباني وایي او مونږ تاسو ورته وایو چې ډېر په لارو کې د نجونو ځورول او زه خپله ما تقریبا 35 لیسو مدیریت کړی او دغه ستونزې سره زه هم مخه وم په هر سهار چې به زه د فایل په سر د نجونو سره ما خبرې درلودلې او ما به دا موضوع یادوله ورته ویلې به مې چې دا مشکل شته او نجونو به خپله دا شکایت کوو لږ به ناوخته راتلي مثلا ویل به چې مونږ بیخي په بله لار راغلي په هغې لار چې مونږ راځو لنډه لار ده هلته مونږ ته هلکان په لاره درېږي یا مثلا زمونږ یعنی امنیت خوندي نه دی زمونږ راتلی نه شو ښوونځي ته په بله لار راځو، یا زیاتره مثلا کورنۍ یو غړی به ورسره راتو مثلا ورور ورسره به راتو خو خویندې به یې رارسولې دا هو دا هم یوه لار ده. زمونږ په نظرم که چیرې په ګروپي ډول باندې نجونه که ښوونځي ته ځي یا د کورنۍ لخوا یا د مکتب د ادارې لخوا مثلا دغه خدماتي کارمندان مونږ لرو کېږي چې د یو کلي نه که نجونه په ګډه راځي 10 نفره 15 نفره شاګردان یو ګروپ سره یو نفر یوه ښځینه یا یو د مکتب خدماتي کارکونکو سره ولاړ شي ورشي، ځکه چې د تعلیم د خنډ
مننه. اوردونکو ته هم شمیرې وایو 0999203540 0923525 زموږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي چې ځینې پیغامونه مو اخیستل شو ځکه چې د خبرونې وخت کمی، خو مونږ ته ځینې اوردونکو د 0989 01 01 شمیرې لارې غږیز پیغامونه پریخي. لومړی هغه اورو.
بله دادا دیر از طول کار کنم کاری دوم کت سلام نه ولی چه کنم کاری شد پشتیم سال دایی هم کار ما نظر پدی باره که دادی داشت اینجوری در مکتب پرلاری پر مکتب که زور پرلاری دانی دالوکانو دیو دیو نو پایش از وانانو دخوا زور ورکیش یا سری فکرامه چون دازی کرسو ما پر نظر دا پر دنجونو پر درس پر دیر اثر گزاره دیو دیر تا اثر گزاره دنجونی در درس پریدیو
نبیولا زابلایم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی دا وخت له غزنی نه پیغام پرېږدم. له بده مرغه که د مېرمنو ازارول او ورته په سپکه سترګه کتل د هلکانو لخوا ادامه پیدا کړي او مخه یې نه ونیول شي نو کورنۍ او ټولنې ته به یې ضرر او خطر دایي شي. هیڅ پلار او ورور به نه وغواړي چې خپله لور یا خور مکتب ته ولیږي. نو دا بد او غیر قانوني کار ده، باید ځان ځینې وژغورو.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او مینه ډالۍ کوم. کله چې موږ هم د ستونزو سره مخامخ وو، ماشومان زنانه او نور چې مکتب ته ځي او ډېر خلک پرې ځورول کېږي، باید له ټولو ورونو څخه که هغه ماشومانې غټانې واړې هیله کوو چې داسې کار نه لاس وهږي په مخامخه.
د ډرامې په باره کې باید ووایو، په اسلام کې د تعلیم په برخه کې نارینه او ښځینه چې کوم شجابي حقوق لري، متاسفانه دیموکراسي قانون کې نشته. نو ځکه ښځه هر چیرته زورول کېږي او تهدیدېږي. دا مې پیغام و. السلام.
خوش ولایت اسماعیل خیلو ولسوالۍ څخه ما پیغام خو دغه دی که چېرته نجونې ښوونځی ته وانستول شي نو ټولنه به ډېرو بدبختیو سره مخامخ شي، ځکه چې جون هم د ټولنې نیمایي نفوس جوړوي. بل مونږ او ستاسو ټولنه ډېره وروسته پاتې ټولنه ده. مونږ او تاسو باید ټولنې ته، خپلې ټولنې ته په تعلیم او تربیت سره پرمختګ ورکړو، او مونږ او تاسو باید نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړو ترڅو دوی هم تعلیم وکړي.
په دې په دې کې چې راځي چې څو مکتبونه پرې دی اوس یو انګلۍ د پروس کال هغه ته بیا چول دا دې ټول خلک ملنډې کوي. د موږ معلوم ما ورته سیما کوي زم ما مارین سره خبرې کړې دي. کوشش کوم چې خپل خور مکتب واشم خو ټول خلک را پر خاندي و ټول موږ کوشش کوو.
السلام علیکم. خالد نظری ما د جلال آباد څخه د ټول ورنه مې داخله ده چې دا کوم چې نه کېنه چې په لار کې دوی په ځابې و دوی په ځاب مې کې ځکه چې ټولنه په لوی توان ده هم دا چې نه کېندې چې زموږ افتا سمند ته دا چې کچېر دا د ترارې دې موږ زموږ افتا سمند به سړانو ته دي او دا خوردارو نه او جنکیان نه هم دا اله ده چې خپل وخت به ځای تیر نکړي او لکانو ته وخت ور نکړي او په خپل لار باندې مکتب ته لاړ شي. دای په امان.
بلې د ازادي راډیو درنو اوردونکو ډېره زیاته مننه چې خپلې هیلې پیغامونه او د سترګو لیدلې حال مو له موږ سره شریک کړ. کولای شئ لا د سترګو لیدلې حال لکه د بغلان نه زموږ یو اوردونکو له موږ سره شریک کړو. 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته پرېږدي. اغلې مومن د ځینې اوردونکو د سیو اندېښنا لرله چې کله نجونې مې یو ډول دخیلې دي څه ډول استفاده فکر کوي چې دوی هم ملامتې ګڼئ یوه برخه کې
ډېره کم هغه زما لیدلو خپل لیدلو سترګو حال چې دی. یعنی نجونه زیاتره کوشش کوي لکه همداسې هیلې چې هلکان لري نجونه هم مالکان لري. نجونه هم دا هیلې لري چې په راتلونکي کې یوه ښه ښوونکي شي، یوه ښه ډاکټره شي او د کور د اقتصاد سره مرسته وکړي او عالي تحصیلات وکړي. نو دې په خاطر هغه ډېر زیات کوشش کوي خپله په دې پوهېږي چې دا ډېره یو یعنی نجونو ته ډېره یو سخته ده، ستونزمنده ده چې دا خپل تحصیلات تر سره ورسوي او دا کوشش کوي چې په هره توګه کېږي هغه خپل اجابه مراد کړي، هغه خپل اخلاق او دغه هم ډېر ښه وساتي چې ځکه همیشه دا ګواښل شوې ده او دا په دې ډارېږي چې حتما لږ څخان پیدا شي نو زما دغه زده کړې به نیمګړې پاتې شي. نو دې په خاطر زیاتره کوشش کوي چې داسې دغه ته موجه نه شي، داسې زمینه مساعده نه شي چې دا مثلا خپله یو حرکت وکړي چې کورنۍ په دې بې باور شي یا کورنۍ دې د زده کړو خند ګرځي نو دا زیاتره احتیاط کوي ځکه دا راتلونکي کې دا هم هیلې لري او غواړي چې د ټولنې په زیاتره هلکان قصر ګڼم چې دغه یو خو دغه سن د ځوانۍ سن د هلکان زیاتره دا په یو مسخره او په یو ساتیرې دا ګڼي فکر کوي چې دا به یو عادي مسله وي چې په یو جلۍ خبره پرزه ځي مثلا موږ تاسو له پرزه وایو یا یو خبره ورته کوي اما فکر نه کوي چې دا ډېر ناګواره واقف لري او دا راتلونکي په ژوند کې د هغې په اقتصاد هغې په ژوند هغې په راتلونکي باندې هغه څه چې هغه هدف او هغه غواړي چې هغه موخو ته ورسیږي حتی نیمکره پاتې کیږي نیمګړې پاتې کیږي او حتی دا ګرځي چې نجونه په خپل ځان باندې ډاډمنې نه اوسي دا په خپل حتی په کور کښېني مثلا هغه بیا ودیږي مخکې د وخت نه هغه خپل هغه ټول تر ژوند ته اخره پورې دا تاثیرات او دا منفي دغه اغېزې کوي درې په ژوند باندې.
بلې کله چې له داسې ستونزو سره مخ د ټولنه تاسو هم وویلې په دې برخه کې په ځوانانو باندې به ستاسو غږ څه وي که څه هم یو ډول اشاره مو ورته وکړه له دې وراخوا دوی باید څه ډول یو احساس ولري کله چې داسې عمل سره مخ کېږي؟
طبعا دغه ټولنه لکه ګډه ټولنه ده همدغسې یو هیله یو ځوان لري او پیغله هم لري چې راتلونکي ژوند کې یو مسلک خوښ کړي یو رشته وکړي یو ژوند کې یو لاسته راوړنې ولري او یو خدمت بېلګه وګرځي خپلې ټولنې ته. نو هغه د خپل ځان د یو نجلۍ په ځای احساس کړي که دا یو زه اوسم ماماته پسې یو خنډ وګرځي زه به څومره نارامه هم ژوند کې حتی کې زیاتره نجونې چې راځي په ښوونځیو کې هغه درس خپل نه شي صحیح اخیستلی ځکه دی روحا نارامه وي همیشه دا ورته فکر کوي چې اوس بیا زه د مکتب پلار کې بیا زه ورکېږم کدا د دې نیمه څوک خبر شي شاید ما د زکرو خند وګرځي نو دا خپل یو تشویش یو روحي یو تکلیف واغې ته پیدا کیږي او زیاتره د سبایسم شوې دي چې زیاتره شخړې مان سره غلې دي په کورنوي کې جنجال نه پیښ شوې دي په محل کې په غزار
کې پښتنه وکړم تاسو د جنې ژوند ته اشاره وکړه چې دا غي ژوند ممکن له خطر سره مخ شي او یا ژوند خراب شي پراتلونکي کې په ټوله کې له دې وراخه کله چې دوی تعلیم ته نه پریخدل کې پوړاندې خندونه ایجادېږي نه لکه مستون سره مخ کې دی شي
طبعا ما مخکې مې اشاره وکړه چې زموږ دودي ز ټولنه ده او په دې ټولنه کې کله خبره می دا یعنی ځوان ته هم ډېرې مشکلات جدي کې ځوان ترمنځ رقابت پیدا کیږي زیاتره د دې جلې کې ورونه مثلا د غالک ته کې زورولي خو کله د ټول خلک پیژندل کیږي چې دا خو مثلا د زورول شوی دی یا چا دې ته سویل دي هغه زی سره جنجال جوړیږي شخړې جوړیږي دښمنیګانی پیدا کیږي پراتلونکي کې موږ وسم ګورو زیاتره الکان ځوانان مثلا اته دبي نه تللی دي سره وجلې کړی دي سره وهلې کړی دي او دا دښمنی دوامدار شوی
ده او دا ټولنه به سواد
پات ټولنه او زیاتره اصلي عمل خو دا دی چې د ټولنه د سواد کچ ټیټه ده د ټولنه د اګای کچ ټیټه ده په پرمختر ټولنه کې په نور ودونه کې دا موضوع بالکل حل ده ځکه هغه څوک چې زی په چا په چا کار نشته په کار لباس کې چیزی په دغه کې چې دا کامل ازادي خلک لري خصوصا جونې شاګردان اول خو غوړي امکانات ترانسپورټیشن لري امکانات وسایل لري چې په خوند سره لري متاسفانه زموږ غوندې په دشت او په لار او په پیاده ځای نه ځي کنه زیاتره خپل منظم یو ترانسپورټیشن لري یو منظم سیستم لري متاسفانه دا په روسته پات ټولونو او هغه ټولونو کې چلته دي په هنه په هیڅ کچه دې ټیټه دغه ستونزې زیاته تشتلګو کیږي او داستون پیدا کیږي
د مونږ د غنو اوردونکو پیغامونه واوري د خبرونه ممکن ډیر استاس شاګردان انجینر هم واوري هغه باندې به د غک سیوی په دې برخه کې څه ډول مقاومت باید وکړي دوی
زیاتره یعنی دا مخکې په ډرامه کې مغه دغه ول چې دا ستونزه په موږ هم تیر شوی یعنی موږ خپل هم فکر کوو دا ستونزه په موږ هم تیر شوی مګم مبارزه دا چې نجونه باید خپل جرأت له لاسه ورنګي او دې ته دوره پروا پیونه کې زیاتره نجونه شته چې خبره واوري دي زوري ګوډي راغله ځان ته لوی فکر کوي دا فکر وکړي چې یو وادي موصله دا یو دغه عادت یعنی دا کوم فرهنګ دود زموږ د ټولنې دی صرف یو نه منل شوی یو بد عادت دی د بد مخابل کې انسان مبارزه کوي او خپل مخاوت باید لا سورني کی او وته ودرېږي مثلا کورته سوق یو خبره کوي دا په مقابل کې یو تکړه یو کلک مغه خو ماتون کې جواب ورکړي او ورته وایي اول خو خپل باید وایي کنه کیږي بیا لکه مخ کې چودي خون کې دلاره او زیاتره کوشش وشي په هنه ته خو د وزارت معرف چا غدل سوز او مهربانه استادان مدیران خوانځوي کې زیاتره خزینه وي مثلا چې دنجونو یو غږ ووري او جنونو شکول چې خپل د زړه راز ته شریک کی زیاتره په خوانځي کې لیدل شوی دی چې مثلا مدیر د لیسې نارینه دی، یو وخت چې هغه کله چې جلۍ ځي هغې ته هغه خپل فریاد وړاندې کوي چې ما ته حتی هېڅ ویلی نه شي، ځکه د یو نارینه نه بل نارینه ته شکایت څنګه وکړي. نو حتی دا پاتې کېږي، دا ستونزه دی. په دې خاطر زیاتره پوهنې وزارت هم غواړي چې په لیسو کې د نجونو په لیسو کې ښځینه کارکوونکي وګوماري، ښځینه مدیران اوسي، چې دا نجونه په ازاده ډول شي کولای خپل ستونزه ورسره شریکې کړي او د ستونزې د حل لاره ورته پیدا کړي.
ټولنیزه ستونزه ده، په ټوله کې تاسو لږ ډېر اقدامات ورته کړي، ځکه تاسو په راس کې دا ستونزه ښه ورسره آشنایي لري. اقدامات شوي دي کافي؟
مو مخکې ما ویل اقدامات پرې دي چې باید ښځینه ښوونکي وګمارل شي، مدیران ښوونځیو کې طبعا مدیران باید په اته د معرف په ولایتو کې باید مسؤولین داسې چې نارینه دي په څنګ کې باید ښځینه هم اوسي چې دا نجونو ستونزه تر هغې ورسېږي او هغې د حل لارې پیدا کړي. او په څنګ کې پولیسو ته هم یوه لویه دنده ده، باید پوستې ایجاد شي په هغه ځای کې چې دي، ځکه دا یو ټولنیز ستونزه ده او پولیس د ټولنې خدمتګار دی.
ډېره زیاته
او خصوصا بیا زیات مشکل دغه دا دی چې په پولیسو کې موږ ښځینه پولیس ولرو او هغه یو شي کولای چې دغه ستونزه کې موږ سره کومک وکړي.
خبرونه وخت پای ته رسیدلی. درنو اوردونکو، د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د نجونو د تعلیماتو رئیسه اغلی تورپیکې مومن زموږ سره مېلمانه و. د خبرونه وخت پای ته رسیدلی. تاسو په پاک خدای سپارم. د خدای په